ستړي مشي دا مشال لیدیو ده د سلور بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویاند احمد شاه اعظمی او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هیلې او سلامونه ومني. د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړو پر ضد پولیسو راپورونه درج کړي دي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به سروې خپرونه کې د کوټې سره تعلق لرونکي د وړانګې لونۍ خبرې واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمی.
د بلوچستان په ژوب او قلسیفلا کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په ضد ریپورت درج کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی او امریکا ویلي شامي حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په ژوب او قلسیفلا ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد ریپورت درج کړی دی. د ژوب ضلع د پولیس افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری نن مشال لډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوي وې. نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وې. ادارو ته د اور راچولو خبرې وسوي. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانول هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل، نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول. د دې اف آی آر په غبرګون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې دوی په قلسیفلا او ژوب کې د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړي، بلکې یوازې په دې هیواد کې له پښتنو سره د روان ظلم پر ضد خبرې کړي دي. د پاکستان سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډیوالا مرستیال مشر ټاکل شوی دی. پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان صوبې څخه منتخب او آزاد سینټران د چیرمین د څوکۍ لپاره د صادق سنجرانی پر نوم موافقه کړې وه. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه. همدارنګه د سینټ مرستیال مشر لپاره د متحده اپوزیشن او پیپلز پارټي سلیم مانډیوالا بریالی شو. بلخوا عثمان کاکر د مسلم لیگ نواز او اتحادی ګوندونو متفقه امیدوار وو چې دغه څوکۍ ترلاسه نه کړه. پرون د سینټ د چیرمین او مرسیال چیرمین تر انتخاب مخکې دغه ایوان یو 59 منتخب غړو د خپل څوکۍ سوګند پورته کړ. د سینټ د دې غړو انتخاب د روان میاشتې پر 3 نیټه سوی وو. نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. نوموړي په داسې حال کې سفر کوي چې واشنگټن د افغانستان د 14 کلنې جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار راولي. ښاغلی میټس خبریالانو ته ویلي چې کله طالبان سره سیاسي جوړجاړی رامنځته سي، نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکنه ده. نوموړي وایي اوس مهال موږ غواړو چې افغانان د سولې د خبرو رهبري وکړي او دا پروسه پر مخ یوسي. د دې پروسه یوه برخه دا هم ده چې څوک به له چا سره خبرې کوي، خو موږ په تېره یوه میاشت کې ولیدل چې د طالبانو ځینو ډلو ځینو وړو ډلو یا خو خبرو پیلولو ته ورغلي او یا په دې کې دلچسپي څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 28 نیټه د کابل پروسې غونډې ته د وینا پر مهال طالبانو ته د اصول او خبرو اترو وړاندیز وکړ. نوموړي وویل چې چمتو دي طالبان د یوې سیاسي ډلې په حیث ومني او دوی ته به د نورو مراتب ورکولو ترڅنګ پر دوی د بندیزونو لرې کولو لپاره هم هڅه وکړي، خو طالبان تر دې د ملي افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته زړه نه دي ښکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهید خاقان عباسی وایي هیواد به له ایران سره تجارت زیاتولو لپاره لا نورې هڅې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو وایي نوموړي دا څرګندونې پرم په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ملاقات پر وخت کړې دي. پر دغه موقع ښاغلی عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره سولیز افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. بلخوا جواد ظریف خپل پاکستاني سیال خواجه آصف ته ویلي چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرو پر ضد همکاري پکار ده. جواد ظریف پرون په اسلام آباد د ملاقات پر مهال خواجه آصف ته وویل ایران او پاکستان ملګري هیوادونه دي او شریک پل لري، نو د دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي او پر پل د امنیت باوري کولو لپاره ټینګه همکاري وکړي. جواد ظریف د دیرش کسیز پلاوی په مشرۍ د یکشنبې د ورځې راهیسې د پاکستان په درې ورځني سفر دی. په ایراني پلاوی کې سیاستوالان او سوداګران شامل دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. امریکا وایي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. واشنگتن خبرداری ورکړي چې که شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظورې شوي دیرش ورځنۍ ډزبندۍ مبینه سرغړونې ته دوام ورکړ، نو امریکا په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه ناوخت امنیت شورا ته وویل د شام لپاره دوه اونۍ وړاندې د دې شورا لخوا منظوره شوې ډزبندۍ ناکامه شوې ده، او امریکا د دیرش ورځو د ډزبندۍ لپاره یو داسې وړاندیز کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد هیڅ یوه کمزورې نقطه نشته او د ولسمشر بشار الاسد او نور لپاره به سرغړونه ګرانه وي. هیلی په شام او اتحادیانو تور پوری کړ چې له کمزورو نقطو په ګټه پورته کولو یې له دمشق سره نږدې د غوطې ښار په ختیځ کې په لکونه بېګناه عام شامي خلک له لوږې او تنې سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش بیا د امنیتي شورا غونډې ته وویل د فبروري پر 24مه د منظورې شوې ډزبندۍ راهیسې په ختیځه غوطه کې هوایي بریدونه، ګولهباري او ځمکني عملیات لا پسې زیات شوي دي. اوکران ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې د نښتو پر مهال یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تېر ورځ د اوکران د دفاع وزارت ویل د روس ملاتړ لرونکي بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې څو واره د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې ده. بل خو بیلتون پال ادعا کوي چې د اوکران حکومتي ځواکونو د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې او پکې د مارچر او مشینونو ډزې کړې دي. د 2013 کال اپریل راهیسې په اوکران کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پال ترمنځ جګړه کې څه باندې لس زره درې سوه کسان وژل شوي دي. د اوکراین ختیځې برخې ډونیسک او لوهانسک د وسوال تر ولکې لاندې دي. په 2014 او 15 کلونو کې د دې شخړې د هواري لپاره د ډزبندۍ لوزنامې شوي خو ناکامه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د بلوچستان پولیس چارواکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد د اف آی آر ولې کټ کړی دی؟ محسن داوډ وای
ټول اپټډیټ د دې ختم شوه. اوس د دې مستقبل لپاره د هغه شان د غونډو د پاسور د مخنیوي لپاره دا خبره کوي چې دا شان د اف آی آر د کټ کړی.
په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینی کمپاین دوام لري. په جنوبي وزیرستان کې څه حال دی؟ د جنوبي وزیرستان چارواکي وای
پولیو کمپین 12 تاریخ نا سٹارٹ شو دا 15 ورځې کمپین دی. پدی 15 ورځو کمپین کې به ان شاء الله دا جنوبی وزیرستان 85,000 کم چلڈرن دی دا به ویکسینیٹ کیږي.
د پولیو د ویکسینو سانګې پر ضد باندې د خیبر پختونخوا د نیب ادارې تحقیقات پیل کړي.
پاتا سر ریلیٹڈ کمپلینٹس ہوں دا کمپلینٹس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سر مختلف پروجیکٹس دی ہیلتھ داری کی پولیو ہوم یو پروجیکٹ کو نو اگے کی نے خیبر پختونخوا کاگنیزنس واسس کو
د خبرونه پروستانی مې کې با سروې خبرونه کې وڑانګا لونای ووري د مشال تر څنګه سره تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني راوړئ. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د بلوچستان په جوب او کلا سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی. پولیس وایي په دې جلسو کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې هغوی د پاکستان دایینه او خلاف خبرې نه دي کړي، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم لپاره غږ پورته کړی. په دې اړه نور حال احمد شاه زمي راکوي.
مشال رادیو ته د ژوب او قلعه سیف الله د پولیسو د هغو رپورټونو کاپیانې رسېدلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد درج شوي دي. د ژوب ضلع د پولیس افسر اس پی سردار ماوران خان لغاري نن مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست په ضد ویناوې شوي وې.
انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی سپیچز میں جو کہ انٹی سٹیٹ
دوی په ویناو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو پر ضد وي. ادارو ته د اور ورته کولو خبرې وشوې. ځینو نورو کسانو چې د دوی قربانه وو هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل، نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
په ریپورت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړي او پخواني سنیټر رضا محمد رضا او نور کسانو د نومونو ذکر شوی دی او ویل شوی چې دوی خلک بغاوت راپارول. د لغاری په وینا دا کسان بنول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. پر دې سربیره په قلعه سیف الله کې هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ولسي غونډه کې د ویناوالو او منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د لرونکي بلوچستان اسمبلی د غړي نواب ایاز خان چوګیزي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو محسن داوړ او خان زمان کاکړ نمونه په سر کې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ نن مشال راډیو ته وویل چې دا ډول اقدامات هدف دوی له نورو ولسي غونډو راګرځول دي.
دا فشار دی الته پاره منتظمینو مخکې ما شواله او سیاسي ګوندونو مشرانو ته ویل چې خپل خپل روانه تا ورکرانو ته ویل چې دا غوټه کې ګډون وکړي. دا هغه ټول هټ کډې چې د دې ختم شوې ته اوس دې د مستقبل لپاره دا هغه شان دی غوندو دې پاسوند مخنیوي لپاره دا خبره کوي چې دا هغه شان فایرونه کټ کوي. او ما خیال کې دې تداوس پته نشته چې دا خلک یا کم ملګری چې راوتی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دي اوس مطلب د سرونو دم دانګلي دي. فایر غوړي وډر وړوکي شه ده.
محسن داوړ تور پورې کړ چې ریاست تر بندیز لاندې ډلو د مشرانو پر ضد هیڅ ډول اقدام نه کوي چې کرکه خوروونکي ویناوي کوي. بلخوا پخوانی سنیټر رضا محمد رضا د پولیسو د رپورټ په خبرګون کې نن مشال اړیو ته وویل چې دوی په ژوب کې د وینا پر مهال د پاکستان د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړې بلکې له پښتنو سره د روان ظلم لپاره یې ژغ پورته کړی وو.
موږ امن غواړو، موږ په وطن کې د دهشتګردي ختم شي، موږ په وطن کې د ماورای عدالت قتلونه ختم شي، موږ په وطن کې د ناروا چک پوسټونو چې د خلکو د کورو لارې بندې کړې دي، د ژوند حرکت یې بند کړی دی، موږ په علاقو کې د ماینونه ختم شي او ټول پښتون سره یو ناروا سلوک کوي. په ټول ملک کې پښتون د سر او مال حفاظت نه لري. نو دا خو خدای ډېری ښکارا او ډېری واضح مطالبي دي.
رضا احمد رضا زیاته کړ چې په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ژوب ټولو لوی او کوچنیو سیاسي ګوندونو ګډون کړی وو او په دې اړه له انتظامیه وار لمخه لپاره لیکلې باندې اجازه اخیستې وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او ځايي سیاسي او مدني فعالانو د مارچ پر 9 په ژوب شهر او د مارچ پر 10 په قلعه سیف الله کې راغونډ سو. زرګونو کسان ته ویناوي وکړي او غوښتنه کوله چې د پښتنو بې عدالتي وژنې دي بندي کړل سي او د دوی په وینا د امنیتي ادارو لخوا ترې تم کړل سي په زرګونو پښتانه دي را خوشي کړل سي. دوی دا هم وویل چې د پښتنو په سیمو کې دي د پوز امنیتي پوسټ ختم کړل سي.
تاسو مشه لري ته وګي تیر ورځ د سنل د چیرمین لپاره شو ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند تحریک انصاف او د بلوچستان نه د آزاد منتخب شو سنټرانو امیدوار صادق سنجرانی د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړې. صادق سنجرانی ته 52 رای ورکول شوي او راجا ظفرالحق 46 رای اخیستې دي. د ډیپټي چیرمین لپاره د پیپلز ګوند امیدوار سلیم مانوی والا د مسلم لیگ نواز او اتحادی ګوندونو امیدوار عثمان کاکړ ته ماتې ورکړې. مانوی والا 45 او عثمان کاکړ 46 رای ترلاسه کړې. چې دغه کامیاب شوي ویدماران څوک دي پیژندګلی وړاندې کوو یو وړې دمې نه پس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو د یوې وړې دمې نه پس.
حلف اٹھاتا ہوں
سر کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا آمی اور وفادار رہوں گا.
پاکستان کا
دغه گنا د پاکستان د سینٹ د نوی منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی او ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا دی. کله چې 13 خام د منتخب کې دونه پس صادق سنجرانی د سلیم مانوی والا نه د خپل سوکای سوګند اخستو. دا چې دغه دواړه شخصیتونه سوک دي او د کوم ځای سره تعلق دی. د سینټ اتم منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی د 1978 کال د اپریل 14 نیټه د بلوچستان د چاغی ضلع په نوکونډي سیمه کې پیدا شوی. ابتدایي تعلیم یې هم د نوکونډي نه ترلاسه کړی. نور زده کړې او د ماسترۍ ډیګري یې د اسلام آباد یو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د صادق سنجرانی پلار خان محمد آصف سنجرانی دا مهال د چاغی ضلع کونسل ممبر دی. یو ورور رازق سنجرانی په بلوچستان کې په سندک منصوبه کې ډایرکټر دی او بل ورور میر محمد سنجرانی د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی ثناء الله زهری مشاور پاتې شوی. صادق سنجرانی یو کاروباری شخصیت دی او د بلوچستان نه علاوه په دوبۍ کې هم کاروبار شته. هغه په 1998 کال کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رابطه کار پاتې شوی او بیا چې کلا په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې په واک کې راغلو، نو هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کوارډینیټر وو. صادق سنجرانی د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف زرداری سره نږدې تعلقات لري او هغه د سنټ د چیرمین لپاره د سنجرانی نوم غوره کړی وو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ منتخب شوی سلیم مانډوی والا د 1968 کال د جنوري په 15مه نیټه په کراچۍ کې پیدا شوی. داغه تعلق د یو لوی کاروباري کورنۍ سره دی. مانډوی والا د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ مشر پاتې شوی. په 2012 کال کې هغه د سند صوبینا چې کله سینیټر منتخب شو، نو بیا د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانه وزیر مملکت وټاکل شو، خو بیا د هغه وخت د وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ د مستعفی کېدو نه پس د خزانه وزیر وټاکل شو. سلیم مانډوی والا د امریکا په ټیکساس ریاست کې د فورت ورث هوا بازه اسکول نه فارغ شوه، خو په پاکستان کې د سینما او جایدادونو کاروبار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې زو جنوبي وزیرستان ته په قبایلي سیمو کې د ګوزن پر ضد د واکسینی کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې په جنوبي وزیرستان کې هم دغه کمپاین دوام لري. په دې اړه باندې زموږ د همکار سلام محسود دا راپور اورو.
په سویلي وزیرستان کښې بچون ته د ګوزن رنځونه د واکسینو څاڅکې ورتشلو کمپین لګیا شوی دی. دا کمپین به څو ورځې جاري وي او څومره بچون ته به څاڅکې ورتشل شي، د سویلي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د دغې سوال په دا رنګ ځواب راکوي.
پولیو کمپین 12 تاریخ نه سٹارٹ شو، دا 15 ورځې کمپین دی. په دې 15 ورځو کمپین کې به انشاءالله د جنوبی وزیرستان 85,000 کم چلډرن دی دا به ویکسینیټ کیږي.
د دې کمپین د پاره ویکسینو ورته شلو یعنی د پولیو څومره عمله مقرره شوې ده؟
د دې چو طرف نه هم دغه شوې ده، سی بی ویز هم دی، نان سی بی ویز هم دی. کوم ځای کې چې الته کې اکسس لګران وي، کوم ځای کې لګ سکیورټي باره کې کم ایریاز ویل ډیفاینډ دي، نو الته کې مونږه کمیونٹی بیس ولنٹیئرز کم ویکسینیٹرز دی نمگا آگاہ غسی دی. او زما با دی خلق و تاہم دا ریکویسٹ دی چی معشومانا چی سو مزیاد لب ویکسینیٹ شی نو دا زنگ نٹول لپارا بخائی.
پا تیرو چو کالو نکشی پسویلی وزیرستان شی چرتا دی پولیو نیولای مریض ما خطر غلائی دا؟
نا الحمدللہ زنگ ساوت وزیرستان بالکل پولیو فری دی. دا زنگ دا پار یو غٹی چیومنٹ دی. دا ساس کی چی دی دا معشوم چی دی دا ټول عمر دا معذورینا بچ گئی.
سویلی وزیرستان شی چکلا ہاں دا ملا ګرځي د دوی د حفاظت لپاره سرکار څه قدمونه پورته کوي؟
چې کم ټیم زینو د غسر خامخه یو سکیورټي د لپاره په قبایلو کې لیویز افیشل زی یا آرمی افیشل زی. خو دلته کې په سعود وزیرستان کې رنګ ټیمونه چې کم ډیر په خطو کې کار کوي، او وی وی چې زنګ ته سکیورټي زګ مرا کوي چې خلک زنګ سره کوآپریټیو دي.
اشفاق احمد خان دا هم زیاته کړه چې د روان کمپاین علاوه په دغه حواله سره آئنده چې کوم کمپاینونه کې جی آغا بہاں پا دغی رنگ پا منظم انداز سرا سر تارا سوال شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی دمگ دا خبرونی هر روز تاسو دا سهر دا نهو نا تر مازی گر تا شپگو بجو پوری نیخ پنی غاوری. تاسو پام یو بل راپور تر اگر روم د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې په فاټا سیکټر کې د صحت په څانګه کې د پولیو د منصوبو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د یاد ادارې په خبره دوی ته د پولیو د منصوبو په اړه شکایت ترلاسه شوی و، نو د تیرې جمعې په ورځ یې په دې اړه پریکړه کړې. نور تفصیل په دې راپور کې. د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد ادارې د ډایرکټر فرمان الله جان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د فاټا سیکټریټ د صحت د ادارې د پولیو په څانګه کې د مالی درغلو پر ضد یې پلټنو کولو پریکړه کړې ده. تیر ماښام د یاد ادارې د مطبوعاتو د څانګې ډیپټي ډایرکټر میا وقار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تحقیقاتو په اړه وویل.
کمپلینٹس ہوں دا کمپلینٹس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سر مختلف پروجیکٹس دی دا ہیلتھ نو اگے پولیو ہوم یو پروجیکٹ ہو نو اگے کی نے خیبر پختونخوا کاگنیزنس واخس تو مسر کمپلینٹ ہو پاگی بانی سی وی وشوا دو میشتو نفس دا کم کمپلینٹ ہو دا انکوائری تا لاړو او امید لرم سلور میاشتې او سلور تقریبا انکوائری او سلور میاشتې انویسټیګیشن او دو میاشتې ایکسټینشن نو کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سی ایلیمنٹس وی نو هغه عدالت ته ځي او باقاعده گرفتارې هم پکې.
بلخوا په فاټا سیکریټریټ کې د صحت د ادارې ډایریکټر جنرال ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې پلټنو کې د احتساب ادارې سره پوره پوره مرسته کوي. د ډاکټر حبیب نمو پختل چې دا پلټنې په مشخصه توګه د څه پاړه دي نو هغه وویل
موږ ته لا ډیټیل نه دی راغلی خو سم چې موږ اوس وردل نو هغه پرابلی سچته د پولیو پی سي 1 زو دا 2012-13
ڈاکٹر جواد حبیب خان وائی چې دا ڈومبے زل لے چپا فاٹا سیکریٹریٹ کی د صحت د سانگی پر ضد پلٹنی کی گی خزیا توی چې د احتساب اداری سره به هر ډول مرستی کوي چې دغه پلٹنی منطقی انجام ته ورسی او ذمہوارو ته سزا ملاو شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
اور دن کو چارواکی وای د ګل پورز نیپال ته د کوزیدو په وخت د بنگلاديش هوایي کمنه الوتکې درا پریوتو دي د پیخې پلټنی پیل کړی دي. رويټرز خبري ایجنسی د چارواکو د خلی خبر ورکوي چې د راغورځېدلې الوتکې د پرواز ډیټا ریکارډر یې پیدا کړی دی او د حادثې وجه د معلومولو کوشش کوي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده دروروي.
په نیپال کې چارواکو د نهې په ورځ ویل چې پلټونکو د بنگلاديش راغورځېدلې هوایي الوتکې لملبینا د پرواز ډیټا ریکارډر موندلې دي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي د غالوتکه چې د نیپال په سرخر کډمنډو کې د کوزیدو کوشش کولو د عملی په ګډون پکې لږ تر لږه نه حاصل وي کسان وژل شول. ایجنسی لیکي په کډمنډو کې د هوایی میدان انتظامیه او هوایی شرکت یو بل د ګل د ورځې د حادثې ذمہوار ګرځوي. د هوایی میدان جنرال مینیجر راجکمار چټری ویل چې د پرواز ډیټا ریکارډر یې ترلاسه کړی دی او په حفاظت سره ایښودل شوی دی. نوموړي ویل چې د پیښې د لامل معلومولو په مقصد پلټنې پیل شوې دي. د بمبارډیر کیو 400 سیریز الوتکه د بنگلاديش له مرکز ډاکا نه روانه شوه چې پکې یو اویا مسافر سپاره ول. د یو ایس بنگلا هوایی شرکت یو پایلټ ویلي چې د پرواز پایلټ کیپټن عابد سلطان د کټمنډو په هوایی میدان د کوزیدو ډیره تجربه لرله. د هوایی شرکت ویان کمرول اسلام ویل چې سلطان د جاز چلولو تر 15,000 زیاتو غنټو تجربه لرله او دغه هوایی میدان لپاره په خاصه توګه روزل شوی. هوایی کمپنۍ د میډیا هغه رپورټونه هم رد کړي دي چې ګواکې دغه الوتکه د 2015 کال په یو پرواز کې هم د کوزیدو په وخت په رنوی خوېدلې وه او تکنیکی مشکلات یې لرل. د ایرلاین مشر عمران آصف د پایلټانو په دفاع کې ویلي چې په کټمنډو کې د ګراوند کنټرول یا د هوایی میدان د کنټرول عملې سره د پایلټانو پر ریډیو شوې خبرې د جرمني د هوایی خوندیتوب یوې ویب پاڼې خپرې کړې دي. آصف د ګل پورس خبریالانو ته وویل چې د فضايي ټرافیک کنټرول روم لخوا پایلټانو ته ناسمې سیګنلې یا اشارې ورکړل شوې چې کېدې شي د حادثې سبب ګرځېدلې وي. خو بیا د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې او چارواکي د دغو خبرو تصدیق نه دی کړی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو د خوندي ساتنې او د هغوی د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاکستان په سند صوبه کې د صحافیانو سره پر روان سلوک اندېښنې ښودلې دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه صوبه کې امنیتي ادارې هغه خبریالان خپل کار ته نه پرېږدي چې پر حساسو موضوعاتو راپورونه جوړوي. د ادارې په ځانګړې توګه د دوو خبریالانو یادونه کړې چې حکومت یې باید له قید آزاد کړي. بشیر واخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دی هغه خبرلان خوشی کی چې د روسیو کې د سین پولیسو نیولې دي. د ادارې د مارچ په 12 په خبرې کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کوشش ورځپاڼې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیتو لومړی په زور غیب کړل شوی وو خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي.
د خبرلانو د دفاع لپاره کارکونکي د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې همداراز ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرۍ او د هند جاسوسي ادارې را سره د تړاو تورونه لګولې دي. هغه د سند په ټنډه باغو سیمه کې خبرلي کول او د فروری په 15 تاریخ وسلوالو تښتولې وو. خو د مارچ په 2 نیټه پولیسو اعتراف وکړو چې جرار د دوی سره په ولکه کې دی. دوهم خبریال چې پولیسو نیولې دی کامران صحیتو دی. صحیتو د بول ټلویزیون ترڅنګ د سند ایکسپریس ورځپاڼې سره هم کار کوي. پر هغه د غلا درانه تورونه لګول شوي دي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د دې خبرپاڼې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. صحیتو د فروری په 6 وسلوالو بیولې وو. پولیسو په تکراری توګه د هغه نیول ردول خو د فروری په 28 د نوموړي پلار حیدرآباد عدالت کې درخواست جمع کړ. یو قاضي یا جج حکم وکړ چې پولیس دې په 3 ورځو کې کامران صحیتو پیدا کړي. همداسې وشول. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې په وینا د صحیتو خبرلان ملګری وایي چې هغه یو مسلکي صحفي دی، خو بیا هم پولیسو پر هغه د غلا تور پورې کړی دی. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د ایشیا څانګې مشر ډینیل باسترډ په دې خبرپاڼه کې ویلي چې د یادو خبرلانو نیول د پاکستان په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د صحافیانو د پراخه ځورونې برخه ده. هغه پر حکومت غږ کړی چې د تحقیقاتو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ او دا کسان خوشی کړي. د یاد ادارې تر مخه تیر کال د اګست په میاشت کې د سند ایکسپریس ورځپاڼې یو بل خبریال غلام رسول برفت له دې عمله غیب کړل شوی و چې د سند صوبې د بیلتون پالو پر تحریکونو یې راپور نه جوړول. تر دې 4 ورځې وروسته د جامشورو پریس کلب مشر بدال نوهانی هم مخپټو وسلوالو بیولی و. د دوی د کورنۍ د غړو مظاهرو سربیره هم تر اوسه چارواکو د هغوی د غیبېدو په اړه څه نه دی ویلي.
په سروې خپرونه کې دی زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو د وګي اوس ورزو ننګرهار ته چرته چې د پولیو پر ضد واکسینی کمپاین پیل شوه. تفصیل د باز محمد عابد نورو.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې په دې کمپاین کې به د افغانستان په ختیځ کې تر 1 میلیون پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو 2 ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي.
دغه دروژني کمپاین په جریان کې په ټوله ختیځه حوزه کې د 1 میلیون په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ختی هغوی به واکسین کوو او کور په کور به ګرځو. خو بیا هم زه په ټولو والدینو باندې غږ کوم چې دغه کمپاین په جریان کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې دوی ماشومانو ته 2 قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د کوچیانو ریاست مشر اولګل جلال احمدزی وایي چې د واکسینو په تطبیق کې به ټول کوچیان د رضاکارو ټیمونو سره پوره مرسته کوي.
زه له کوچیانو لاړخه لومړی عامه روغتیا ته دا ډاډ ورکوم او بیا تاسو د رسنیو له لارې نه ټول ولس ته دا ډاډ ورکوم چې کوچیان په دغه کمپاین کې تر هر چا ځان وړاندې بولي. په ټولو مشرانو، علماو، کوچی، خویندو او ورونو باندې غږ کوم چې د عامه روغتیا سره لکه څنګه چې لاس یو کړی ده همدغه رقم لاس یو کړي تر څو هر ماشوم ته د 2 ساسکي واکسین په اسانه ورسیږي.
یو میرمن چې خپل ماشومان د واکسینو تطبیق ته راوستي وو په نورو میرمنو هم غږ کوي چې خپل ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
اریانا کوڅه راغلي دغه ماشومان واکسین کوي. د نادر خوشاله ژوند ماشومان هر میاشت وختونه کیږي واکسین کیږي. اله لارم که نور خدم راشي دغه ماشومان واکسین کوي ماشوم روغتیا ته خدم.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د ننګرهار د هسکی مینې په چیروآګام، نازیانو او اچین ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې سباندې 15,000 ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس درنګ سات کې 9:30 بجې کېدونکې دي. د 9:30 بجو د خبرونو لنډیز به احمد شاه اعظمي وړاندې کوي او دینه پس به سروې خبرونه نیخ پنې غاز موږ همکارا ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. نو راځي چې اول وورو خبرونه.
د بلوچستان په ژوب او قلسی فلازلو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورت درج کړی دی. پولیس وایي په دې جلسو کې د ریاست په ضد ویناوې شوې. بلخوا د دې غورځنګ مشرانو مشال لري ته ویلي چې دوی په ژوب او قلسی فلا کې د ویناو پر مهال د پاکستان د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړي، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم پر ضد یې غږ پورته کړی و. نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدل دي چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. نوموړي په داسې حال کې سفر کوي چې واشنگتن د افغانستان د 14 کلن جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار راولي. د پاکستان وزیر اعظم شهید خاقان عباسي وایي هیواد به له ایران سره د تجارت زیاتولو لپاره لا نورې هڅې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو ویلي نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ملاقات پر وخت کړي دي. په دې موقع شغلی عباسي وویل چې قسمه کې د سولې او ثبات لپاره پر امن افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. امریکا وایي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د رضبندۍ احترام نه کوي. واشنگتن خبرداری ورکړي چې که شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوي د شزنۍ رضبندۍ مبینه سرغړونې ته دوام ورکړ، نو امریکا په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار ده. او اوکران ولې دغه هیواد په ختیځ کې د نشت پر مهال یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تېر ورځ د اوکران د دفاع وزارت وویل د روس ملاتړ لرونکي د تنپالو په تیرو 24 ساعتونو کې 4 وارې د رضبندۍ خلاف ورزي کړې ده.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته ملیحه امیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لا کوټې نا وړانګا لونه ملمنه ده. وړانګه د طب زده کوونکې یوه شاعره او فعاله ده. غلطی رسو کلونو راهیسې له ادب سره تعلق ساتي او په یوه ادبي ټولنه پښتانه مترقي لیکوالانو په څنګه کې سلا کړې ده. وړانګه نثر او شعرونه لیکي چې په اړه به یې په دې پروگرام کې تپوسونه کوو. تاسو هم را سره په خپرونه کې برخه واخلئ او کله ملمنې څه پوښتنې لرئ نو را سره یې شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمېرې او د سکایپ پته ولیکئ. په لږ سات کې له ملمنې سره نیخ په نیخه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمېرې په دا ډول دی:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمېرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسو سروې پروگرام ته غوږ یې. نن موږ سره له کوټې نه وړانګه لونه ملمنه ده. لاغوی سره زموږ رابطه شوې ده. آی ته په پروگرام کې هرکلی وایو. ستړی مشې وړانګه.
نه زاویشوئته پرسیم.
وبخه د ورانګ سره زمونږ د ټلیفون الیکا چې دا رابطه شوه وا خو اوس د مسله شوه ده نو ټلیفون دا دی ډراپ شوه دی. مونږ یو واری بیا کوشش کوو چې اغوی سره زمونږ رابطه او شي. یو واری بیا یادګیر نه درکم چې نن مونږ سره لا کوټه نه ملمنه دا ورانګ لونه هغه د
طب ماسل دا ورسره ورسره شاعری کم هم کوي او فعال هم دا اغه د ادب سره تعلق ساتي او په یو ادبي ټولنه پښتانه مترقي لیکوالانو په څنګه کې سلاکار دا دوی تحقیق کوي ادبي هونډه جوړوي او کوشش کوي چې ادب چې دی هغه په سیمه کې څنګه مخ پر وړاندې لاړ شي په دې پروګرام کې به موږ دا هم کوشش کوو بلکې هغه نه بخواست کو وړاندې نه به تاسو کو چې یو څو شعرونه هم مونتا په ژوندۍ بڼه وایي کوم چې داغوی زړه ته نږدې دي او بیا داغوی د فعالیت لپاره به هم تپوس کو چې دوی فعالیت څنګه دی او څنګه دوی کار کوي. نو نننی پروګرام چې دی هغه وړاندې لونه ته ځانګړی دی. تاسو هم را سره پکې برخه اخستی شئ. مونږ ته ټلیفون وکړای کو داغوی نه څه تپوس کوي نو هغه جواب بخپل وړاندې تاسو ته درکړي. او څنګه چې ما تاسو ویل په دې پروګرام کې باغوی ځینې شعرونه هم وړاندې کوي نو هغه ته به هم غوښ شو خو مونږ کوشش کوو داغوی سره زموږ رابطه وشي. دا د اوس بیا ټینګه شوه. شکر الحمدلله. آی ته یو ځل بیا په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. څنګه وړاندې تاسو ټلیفون خو لاین پرې شو خو تاسو په پروګرام کې ستړي مه شئ وایو. رنگ تاولی لکه مخ کې چې موږ خبرې کولې ستاسو आवाज بيخي سم وو اوس سیګنل بيخي سم نه دي که تاسو لکه خپل ځای بدل کې او چې موږ سره په صفا طریقه باندې خبرې وشي که مخ کې بيخي صفا وي اوس خو زه بيخي سناور زه بيخي نه پويګم ورانګه وبخه او زموږ اوریدونکي به هم نه پويګي نه چې زه نه پويګم وي هم نه پويګي ورانګه تاسو یو طرف ته شي کوشش وکه او اوریدونکو ډېر وبخه په ژوندې پروګرامونه کې دا مسلې راځي تخنیکی مسلې وي بیا د سیګنلو مسلې وي نو تاسو نه بخنه غواړو په پروګرام کې به اوریدونکو سره هم خبرې کوو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او نننی پروګرام چې دی د کوټې ورانګې لونې ته ځانګړې دی پای کې به دا غوي د هلو زلو په باره کې تپوس کوو هغه د تیبس تکونکې دا د تعلیم باره کې به هم تپوس کوو د فعالیتونو په باره کې به هم تپوس کوو شاعري په باره کې به هم تپوس کوو دوی غزلونه لیکلي دي او دوی نثر لیکي په 2014 کال راهیسه د دوی د هلو زلو روانې دي نو یو ځل بیا وړاندې سر زموږ اړیکه ټینګه شوې دا ستړي مې شي وړاندې ډیره مهرباني ډیره مهرباني اوس ما आवाज به هي سم شو ډیره مهرباني نو څنګه وړاندې وبخه په شروع کې سم مسئله وې نو پروګرام به پر مخ بوزو نور وخت نه ضایع کوم تاسو خې او خې
شکر دې په خیر
مننه وړاندې دا نننې پروګرام هم تاسو ته ځانګړې دی موریدونکو تاسو لنډ تعارف ورکو نو تاسو په کوم چې تاسو د میډیکل یو ځکهونکی یا ورسره ورسره شاعري هم کوي کله نه مو شعرونو او ادب ته پام شو
او لکه شعر خو به شعر شو ما لا وخت درلود په پینځم او شپږم ټولګي کې ولوم نو ما به دا شعر شاعري څه شوق لرم او خپل غزل ما په 2014 کې اول خپل غزل لیکلی ول.
ها ها ماشاءالله. نو څنګه دا غي شاته سم حرکت لکه څه وجوه چې تاسو ادب سره علاقه لرله یا تاسو دلچسپي و پکې آیا تاسو کورنۍ چې واغې د سس ادبي هلې ځلې پکې کې دي کنه
او لکه دا ما چې کوم مشهور دی ارمان لونای هغه په دې سیاست او په ادب اختو نو د سي کله به زما ناست چې کوم واغه هر وخت له د سره ول زما ناست ول یا ما هر وخت ما د سټي عمر کوي یو د ما ته وخت راکوي نو مونږ بسر ناست دا خبرې مکولې نو ما ته شوق پیدا سو او زه خپل لا معاشره تل نور خلق ما نظر ډیر وخت لکه جلا دی نو دی واجه و چې زه ادب او سیاست ته ورنځ دی کړم.
ها ډیره خبره ده. نو تاسو وی چې تاسو له خیال جلا دي په څه ډول جلا دي زه به تاسو کول غواړم
او لکه زه سي ما سي په کلی کې روزانه سوي و زما کور او داسي په سل کې به یوان جلې سکول کلا په غو کې یو ځو هم سي زه سکول کلا مراتلم او د پښتو سي په کم حالات او هغه سي زه اوسم ګورم زما سر سي کم لما سر سي کم ناست ولیاړ سي کم یو لیکي کم الکان هم سلام سره چې د زسي دوی ته ګورم دی خیم لکه د کام په خوا ته اوسې کوم د کام ته زموږ د توجه ضرورت دی، هغه دې څوک بس نه ورکوي. نو هغه لکه هغه ټیم کې ما ورور ارمان هغه ته ما کتل چې هغه هغه فکر له نورو خلکو جلا و، نو زه د زده په فکر ولاړم او لږ ما خپل هم فکر کولی. بیا ما دا نثر ویلې، دا لیکنې دغه رساله چې کومه ودا راتله دا به ما ویل، په دې کې به ما شعرونه ویل. دغه من د دې وجه زه چې اوس هم ورته ګورم، اوس هم زما فکر نه دا عام ولس لکه جلا دی، زه کام ته په یو نظر ګورم او دوی په بل نظر.
ها نو ته دا لکه دا ویل بسمی چې تاسو حساس طبیعت لري او په ټولنه کې چې سکیږي نو ای په باره کې تاسو زیات فکرمند یې، نو ځکه بیا تاسو شاعري شروع کړه. نو زه به نه تاسو کوم تاسو ذکر وکړو کنه چې لکه تاسو چې په کومه سیمه کې اوسېږي بیا غلطه کې جینکه ټولې سبق نه وي، نو تاسو سبق چې دی او تاسو چې دا کوم فعالیتونه دي بیا ماشاءالله تاسو دومره مخې ته روان یې، کې ستاسو د کورنۍ څومره ملاتړ دی؟
کورنۍ کې ملاتړ خو صحیح دی، اول سر کې خو بیخي زما پلار بیخي به لکه قبایلي او پښتو دا فکر مالک، هغه خپل هم څه سبق نه دی ویلی، او زما مشر ورور چې کوم وي ارمان لوڼی هغه سبق ویلی، نو هغه زه له ځان سره سره کړم. او خالي ځن نه زموږ د سمي چې کوم کوچني هلکان او نجونو هغه ټولې ته ګرد مور او پلار ته لکه ورلی شي سبقان به ویایو، او نور لکور والا ما دونی ملاتړ نه دی کړی، لکه زما مشر ورور چې زما ملاتړ وکړي. او د پښتني سیمې خبرې او پیغورونه هغه خو موږ ټولو ته معلوم دی، هر پښتون د دې کار سره مخامخ نو بس دا مو ټول تر شا پرېږدو، موږ پر سبق باندې زور وکړي او دادی دلته راشي.
ماشاءالله. او تاسو چې دی نو تاسو میډیکل وایې د طب زده کوونکی یې؟
انسان نو هغه زه سره سره دا ګډ وړم، خو هغه ته وخت خامخا هغه ته زیاتر کوم او دا هم ګډ وسته وړم.
ها ډیره ښه خبره ده استاذ. په چې دا کوم ادبي ټولنه ده که دا غي لږ ذکر وکړي چې دا پاغي کې تاسو څه کوي، څه ذمہواریاں دي او کومې هلې ځلې پر مخ وړي؟
او لکه دا پښتانه مترقي لیکوال چې کوم زموږ شجینه څنګه موږ جوړه کړې ده، دا کې لکه زموږ هغه مقصد دا دی چې زموږ په کالجونو او په کورونو کې دا چې زموږ ډېرې خوندې میندې لرو چې هغه د لیک شوق لري، لکه شعر هم لیکي بل څه هم لیکي چې لنډه کیسه لیکي، دا زموږ هنګیانې او ټپې دا شیان لیکي خو دوی په ښکاره یې نه شي لیکلی. نو موږ دغه څانګه چې موږ جوړه کړې ده، موږ ټول هغه خلک هغه ښځې په دې ټولنه کې راغونډې کړو، په دې ټولنه کې موږ له ځان سره کړو چې څوک د لیک شوق لري موږ هغو ته د لیک لاره ور هواره کړو، که څوک د شعر لیکنې شوق لري او نه شي کولی چې وایي لیکي لایې خلکو ته ور ښکاره کړي لا خپل اواز چا ته واوروي، نو موږ دا د ټولو کوشش مو دا دی چې دا کمې چې د کور ناستې ښځې دي د هغو اواز موږ جوړ.
ډېر ښه خبره ده. نو ته څنګه جینکه او ښځې چې کومې تاسو ذکر وکړو چې شوق لري او صلاحیت هم لري خو بیا مخې ته نه شي راتللی، او تاسو هغوی سره رابطه کوئ، هغوی ستاسو په دې ټولنه کې برخه والی دي، نو څنګه زیات شمېر کې جینکه را روانې دي تاسو ته څنګه؟
او لکه موږ چې کوم درې دي څلور میاشتې زموږ د څانګې شوي دي، لکه هر میاشتې موږ سټډي سرکل په دې سړی دی، او سټډي سرکل کې موږ پنځلس وو ټولې غړي پنځلس وو، په دې کې موږ سره پروفیسر هم وي د پښتو ډیپارټمنټ غ سایکالوجي غ او ساینس، او په دې کې لس سټوډنټس وي له موږ سره د دولسم د ټولګۍ غ، او په دې کې یو څو نورې د بهر دغه هم ویله موږ سره لکه ارزو زیارتواله وه، او هغه چې کومه دغه داسې نثر او دغه لیکي او ساینس فیل کوي هغه هغه هم له موږ سره وه، او بیا چې دویم چې کوم موږ سټډي سرکل هغه کوي په هغه کې موږ سره پنځه نوې نجونې چې کوم وي هغه راغلي له موږ سره یې ګډون وکړي، او په دا تېر چې د لس یو لسم مارچ چې کوم سټډي سرکل شوی وو د ښځو په نړیوالې ورځ په مناسبت هغه ته خو نو زه نه ورلم، لکه دا تاسو لیدل یو لسم مارچ موږ جلسه وه په هغه کې نو هغه ما نه شو چې لکه نوې تاسف وراغلی اوسنه
صحیح صحیح بالکل تاسو دای ذکر کو اغي بارا کې بم دنه تاسو کما او دا بدنه تاسو کما چې تاسو چې کما دا ادبی څنګه دا په دې کې بیا تاسو تحقیق هم کوي بیا داسې غونډه هم جوړوي چې تاسو سره په کې برخه واخلي او بیا خپل ادبی هلې ځلې چې دیا تاسو پر مخ بوزي
او داسې خو موږ داسې ټول غونډه خو هر وخت کوو او اوس دلته کوټه کې خو موږ رواني کړې دي اوس په کلاسې پلا کې په دې لاندې شپو کې به خدای کول هلته کلاسې پلا ته ځو او هلته به یو د ښځو کما غونډه دا هغه په دې پښتانه مترکی لیکوال په نامه یو په کلاسې پلا کې هم جوړو په دانې دېش کې
صحیح تاسو نه ببرنګ یو غوښتنه او کوکس تاسو یو شیرونه یا تاسو راته موږ ته ویلې شي په ژوندې بڑم بالکل ارشاد تاسو ته وار درکوم مهرباني
هاي پښتو هاي پښتو لکه په ګوت کې کې غمای پښتو لکه په تور شپش پوجمای پښتو د ځوان پلار لاس نیوای پښتو هاي پښتو هاي پښتو تا به ګټم پښتو تا به لیکم پښتو تا سیالوم پښتو پور دی له علم ډکوم پښتو لوړ په اسمان دی شی ژوم پښتو لکه باران دی وروم پښتو 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 کی به دینم لیکم د نصاب زګه جوړوم پښتو
ډیر ښه ډیر ښه ډیر خسته شیرونه نو دی کی یو بل د یو بل نظم خواسته نه کولی شو
او لکه نظم خو ما ته اوس بس یاد نه دی دا یو مېم له فیسبوک راخسته
سمه ده چې سسته
شپټینګ او په هاو دا
سمه ده چې سسته سو زړه یغه تاسو مونږ سره شریک کې
ما یو هغه ځل لیکلی و دا بل ریډیو والا مرکه وره نو هغه ما غوښته یاد دا هغه نو
سم ده
دا یو څه کني را سره شته
ټیک شو ټیک شو صحیح ده
زه هر وخت ځانم په جنا يم خلک دا د ژوندون دا مې د شي د ژوندون په مناسبت لیکلی و زه هر وخت ځانم په جنا يم خلک دا د ژوندون په کې تناس په سزا يم خلک دا د ژوندون زه په دربار یم حاضر هم سهار هم ماشام پور ته به نه ګورم رسوا یم خلک دا د ژوندون لکه دوه دوه شعر نه ما هی دوې وړانګې تاریخ به د ملالي د میوند را ګرځي اوس را وتلې لکه لا یم خلک دا د ژوندون
ډیر ښه ډیر ښه بس ډیره ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره خپل شعرونه شریک کړل او اوریدونکو به اوریدلی هم وي ستاسو په شعرونو کې د څه عکاسي کېږي خو زه به تپوسو کما چې ستاسو په شعرونو کې او په لیکلو کې تاسو په کوم یو سیز باندې زیاته توجه ورکوئ
ما چې کومه توجه دغه اکثره په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت پر دې باندې زه هر وخت زور ورکوم او بس هم دا ما هدف چې زه مشه دې ته پښتونانه کې خپل حیثیت ور وښي ځنم چې تاسو لکه باید نوري د وزو او د میجو په حساب نه کړئ
صحیح صحیح ډیر مننه وړاندې سره خبرې ډیر خوند کوي یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی ایته وار ورکو چې تاسو نه ست پوس کوي صحیح شو السلام علیکم سلام ستړي مشي
زه خان افریده یم او دې بچی خو ما بل ورځ ولید ماشاءالله زه په ډیر ویاړم کنه هغه ورځ
بالکل
جل او په کوټه په جلسه کې مې ولیدا زه دا تاسو کاوین دوه سره په دې ټولنې کې نورې سمره جون دي او بل دوه نورې جون حسوي چې راشي دوه ټولنې ته
صحیح
او زه په ویاړم دې په ورولو باندې ویاړم دې په پلار ویاړم
بالکل
کنه
منن
دغه ته یعنی خپل مخه ورته کلاو کړه لارې وته نه نیو کنه
صحیح صحیح
نو موږ خو بدبختی دا چې موږ خو پلار ورور دی خپل لور او خپل بچی مخه نسو کنه
صحیح خبره ده بالکل ډیره مهرباني خان افریدی رو چې تاسو د دوی ستاینه وکړه د دوی ته ډاډ ورکوي او تاسو د پښتنې جواب بخپل وړاندې راکې خو یو بل اوریدونکو هم لرو خا فکر کو چې دا غوی لائن کټ شوی دی نو وړاندې تاسو ته به واپس راشو دوی ستاسو د جلسې هغه وینا ته په اشاره ویل چې دوی ستاسو ستاینه کوي ستاسو د ورونو او د بابا ستاینه کوي نو د دوی د تپوس په جواب کې به تاسو سوایه وړاندې زموږ آواز اوري تاسو وړاندې زموږ آواز فکر کو چې دا وی لائن کټ شوی دی تر سوچ د دوی سره زموږ رابطه کیږي یو بل اوریدونکو ته وار ورکو بیا به زه دغه پوښتنه وړاندې نه پخپل وکم. جی ستړی مشی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر زیات محترمه پتمنه ملیحه مرزاده بی تاسو ته او محترمه اوړانګي بی بی ته زمال یا قتل سیما بل خاص سلامونه او احترامات.
ډیر مهرباني لیا قتل هیرو را ستړی مشی چې تاسو پروګرام ته فون کړی دی، مننه درنه کوم. ست پوس پکول غواړی
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم چې همدغه شانتي پتمنه او غیرتی خويندې مونږ ته کوم دنو میلمنه کوي. زه به دا وایم چې دا یو فروټ فل غونډه کې ماحول له ډیره زیاته مثبت حسره د مشال به بیا با چې کوم دنو په بار بار باندې شکریا ته کوم چې دغه لوستي او قابل چې کوم مطلب متحرکه پیغ لنجونه دي یا مطلب خزینه دي او هغه راځي او زمونږ د راتلونکو نسل په خاص توګه باندې چې کوم دنو ماشومان چې نه کوي چې تا وخت تاسو ریډیو اوري په هغه کې چې کوم دنو یو قسم لا اکسترا یو انرژي راځي د دې خبرو سره او ډاډ ګیره نه ورته ملاویږي. زه به مختصر پوښتنه دا کوم چې دوی کومې هلې ځلې کوي، کدا مطلب په ادب کې دي او کدا مثال په تور د لوستو په اړه باندې دي، دوی مطلب سټیج ته به راغلي دي، دوی د وسنی پاسون ته چې کم نه نو لکه څنګه ګوري په دې کې د ښځو رول څه دی او ست چې مثبت پیغام به ورکړي چې دا پښتانه چې کم نه یو شی دغه مترقي لیکوالۍ طرف ته یا دغه اړخ طرف ته چې کم نه د دوی هغه پرمختګ داسې چې کم نه لاړ
شانتی لوستی او قابل او متحرک جینا کې راځي او دغه شانتی حل زلی پر مخ وړي. بیا دوی وی چې د تاسو چې کوم کوششونه دي کدا د میدان کې دي که سیاست په میدان کې دي، اېته په اشاره ویل چې دغه اوس چې کوم پاسون دی اېته تاسو څنګه ګوره دي کې د خزرول څنګه دی او تاسو پیغام لري. اېنه مخ کې خان افریدی رور چې کومه پوښتنه کړې و هغه تاسو په وړاندې ده. وړاندې تاسو زموږ आवाज اوري؟
تاسو د आवाज ما ته
جی وړاندې تاسو جی تاسو आवाज راځي. ها تاسو جواب راکې جی.
مننه افریدی رور نه مننه دا چې کوم د پښتنه کړی و چې زموږ طرف دې پښتانه مترکی لیکوال څنګه کې لکه ښځې څومره دي دا ښځې خو لکه موږ سره اول سر چې کوم موږ دا څنګه کې شو د لږ دې کوم موږ اوله غونډه وکړه په هیڅ تقریبا موږ سره پنځلس یو د میاشتې دویمې میاشتې چې کوم موږ بیا سټډي سرکل او خپله چې ادبي غونډه چې کومه موږ وکړه په هغه کې تقریبا له موږ سره تر پنځه ویشت زیاتې شوز یو انجونی چې کوم وی هغه ټولیسه او دا دغه چې کوم دا پر مخ په موږ ورو دا زلو پورو کورو ته دی ورو زه په خپل سر نه کوي ان دا تبلیغ کوم و هر شوز چې کوم چې خپل چا پناستم او موږ بخپل غونډي هر شوز دا چې د دومره دا دون اساسیت لري چې لکه هغه لکه یو تبلیغ کوي او هر چا ته دا کار ورشای وردخوي چې شوزی په خپل حیثیت په معاشره کې ورملا شي هغه څه حیثیت لري او باید خپل حیثیت وسوځي.
صحیح ډیره ښه خبره دا تاسو مطلب ویل چې تاسو هڅوي چې نور هم راشي او بیا د لیاقت علی سیما برور د پښتنو په جواب کې به تاسو سوای تاسو واورئ که یو ځل درته ویم بیا دوی خو تاسو ډیر تعریف کو چې تاسو کومې هلې ځلې کوي بیا دوی وی چې که ادب وي او که سیاست وي نو بیا دوی وی چې دا اوس چې نن سبا کوم پاسون راوتې دی د پښتنو چې کوم د تحفظ غورځنګ والا هلې ځلې دی ته په اشاره ویل چې اې ته تاسو څنګه ګوره بیا دې کې د ښځو رول څه دی او پیغام بس تاسو د طرفه ټولو ته سي
او په لکه پښتون تحفظ مومنت کې اوس کوم روان دی دا خو دا لکه ما څومره یاد دي په سهیلي پښتونخوا کې که څومره هم پاتیان شته لکه دوی خامخا په پارلیمان او په سینټ اوپال دي کې دوی چې سکان ورکړي دي خو په جلسه او په ناستو په دغه کې ما ښځې چېرته نه ولیدي نو دا چې کوم پښتون تحفظ مومنت و له هلته په اسلام آباد کې چې کومه دوی سره خوندو ګډیل وي او بیا دلته په ژوبل راله کلاسیتلا ته راله بیا کوچ ته راله او دلته دوی او شوز ته یو پلیټ فارم ورکړي د هر پرمختګ لپاره د یو شاته کوم د لپاره نه یو لاس نیوي او یو پلیټ فارم هغه ته ډیر ضروری دی چې هغه خپل اظهار وکړي د اظهار زبې چې کوم ده هغه انسان ته ډیر ضروری دی نو دا پښتون تحفظ مومنت کوم دی شوز ته لکه دا پلیټ فارم ورکړي او موږ داسې وحسولو چې موږ یو هغه بل تر راتللی شو په دې کې کښېنستلی شو. لکه موږ خو د پښتانه مترقي لیکوال خو تھرو آؤٹ انٹرنیشنلی دوی دا دغه ستا خو موږ د ښځو څنګه چې کومه ده لکه خالی په دا سولي پښتونخوا کښې چې ده اوس به موږ ځو پر مخ به ځو. په دې کې د ښځو رول دا ډېره غټه خبره وه چې پرون په جلسه کې تر ښځې درزان وی دوه درزانه تقریبا ښځې ناستې وې. دا ډېر غټ بدلون دی او چې نن دومره رالی د بل وار دپاره به تر دې په درې په څلور واره زیاتې ښځې راځي او دلته به کښېني. دا کومې ښځې چې کومې راغلې وې هغو نورو ته هم دا لاره ور هواره که چې که هر چېرې ځې هر چېرې وطنه چې کومه ده دا د ښځې په کور کښې نستا چې کوم دی دا د ښځې ځای نه دی. ښځه باید را ووځي. ښځه هم د کام څه ده په کام کښې به خپله برخه اتي او کام به پر مخ وړي. کام چې دی کړ نر په کړ ځان نه شي ګټلی موږ یې په ګډه ګټو او دا دا د لکه دا یو دغه دی چې خامخا ښځې به خامخا را ووځي که نو بیا د پرمختګ لارې چې کومه ده هغه که څه هم دوام ولري خو په ډېر مشکل او لکه نیمای به بیا.
بالکل څنګه چې تاسو ویلې د ښځو راوتلو او د ښځو د رول په باره کې تاسو خبرې وکړې. د ښځو حیثیت یا مقام څنګه لوړېدی شي لکه څه کول پکار دي؟ یوه اسانه فارموله څه ده ستاسو په فکر؟
او د ښځو حیثیت ښځه هر وخت لکه د ښځې غټ دښمنه ښځه خپله وي. هغه خپله د دوی غټ دغه دا دی چې دوی باید علم وکړي که د بی ام سي او د نوکرۍ تر حده پورې علم نه شعوري علم
دروي
او تر څو چې علم شعوري علم له چا سره نه وو هغه پرمختګ نه شي تلی. نو باید هره ښځه په کام او په خپل کام وپېژني خپل ځان وپېژني خپل ولس او خپله خاوره وپېژني. بس دا د ځان پېژندنه دا ډېره اسانه فارموله ده او د انسان چې کله خپل ځان وپېژني نو بیا به ته درځې ته به خاوره هم بیا په خلکو پېژنې او ته چې تر څو چې ته په ځان په خلکو پېژنې ته به خپل کلتور په خلکو پېژنې خپله خاوره به په پېژنې خپل ولس به په پېژنې بیا به نو ته پر مخ ځې کنې.
ډېره مننه وړاندې ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. بس په خپرونه کې لږ وخت پاتې دی. په اخره کې به تپوس وکړم چې د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ او بیا ټولو اورېدونکو ته به د ستاسو لخوا څه پیغام وي؟
او د راتلونکي د پاره خو خوبونه او هڅې او دا خو بېخي زیات دي خو زما هر وخت همدا یو خوب لیدلی دی د پښتون یووالی د پښتون خدمتګاري او په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت لوړ مقام لکه په اشتراکي او قبایلي دور کښې کوم ښځه په لوړ مقام باندې ناست وه باید اوس هم شینی او لکه د نورو نړیو سره دا سمه سیاله شي له نر سره سیاله شي د نر اوژه پر اوژه ودرې او د خلکو ته زما هم دغه یو پیغام دی خاص کر نورانو ته باید نورې خپلې خوندې مندې مېرمنې په کور کښې نه کوي پاته. زموږ خلکو غیرت نوم یې زده دی خو غیرت نوم یې د ښځې په فطر کښې دی. دوی غیرت نوم غیرت ودې ته وایي چې ښځه د عربي کلتور کښې د را وځي بس غټه چادري دي او پښې دي پټې او لاسونه دي پټې بس دا د دوی غیرت دي. باید دوی د خپل غیرت نامه بدله کړي. غیرت باید دوی ودې ته وایي چې هره خور او مور او مېرمن د را وځي دوی د تعلیم حاصله کړي دوی د ځان وپېژني دوی د جهان وپېژني او ځان د له خلکو سره سیال کړي او دوی بیا باید نور د ښځو په لار کښې خنډونه نه شي جوړ. بس هم دغه پیغام دی نور نو هېڅم نه.
ډېره مهرباني وړانګه ډېره مننه ستاسو ډېرې ښایسته خبرې وې. موږ امید کوو چې اورېدونکو به هم ته خوند اخیستي او د وخت راکولو ډېره مننه. خبرې کو تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
ایسو ماما شو میلو رے ایسو ماما لکھا مستی وئی دکھا ہم دس دا ادب